در یک تونل در منان نزدیک به 1,500 تن و در سال 2006 میلادی بیش از 350 نفر با اثر ازدحام مردم در جریان پرتاب سنگ در همین محل جان دادند.
ستار فروغ گزارش میداد. حالا هم با یک برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانگزی باشید.
علی سرجانی من السلام علیکم. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونو تر پنځو بجو دوام کوي. دوی منیمایي تر ډیره د ورکوشو ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړي سر کې راپورونه او خبرونه. په راپورونو کې اورئ د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي کمانډو ځواکونه ولېږي. دا هم اورئ چې د ولسي جرګې ویلي ډېر ژر د کورونې چارو وزیر د دې لپاره چې ځکه چې امنیتي وضعیت خراب ده. نور راپورونه هم درته لرو. خو په سر کې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې وروسته خبري ګوري فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. او اوس هم سید کمال شارف تور ورکوچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وایي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ولسي جرګه به ډېر ژر د کورنۍ چارو وزیر استهزاء کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو څلور ورځو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ترسره سوو عملیات ډېرش تصویي عملیات ترسره کړي دي. او د هیواد د وتلي ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار جنقال کوزي د فاتحې مراسم نن د کابل په جامع جومات کې ترسره سول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه به ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر استهزاء کړي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې دا مهال د نور ارګانونو په نسبت د کورنۍ چارو وزارت ډیر تر انتقاد لاندې دی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه پورس خبرې اعلان تول چې د نامنوی پرتر ډیر پر کورنۍ چارو وزیر اچول کیږي او ولسی جرګې د استهزاء پریکړه کړې ده.
وکی صاحبانو نو صبر وسله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استزاده لپاره وکی صاحبانو تصمیم نیولی چې ان شاء الله په نږدې ورځو کې وګورو خو موږ چې وینو وزارت داخله به کېدای شي استزاده شي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي د پولیس لپاره د جګړې وسایل نشټوالی او کمښت او د سلیقوي مقرره او بی طرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسرګ یو شمیر غړي د کورنۍ چارو پر وزیر کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په تیر څلور ورځو کې د هیواد په بیلابېلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف ډېر شاملیات ترسره کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویل چې د دې عملیات پر مهال اته بیش وسلوال مخالفین وژل شوي، څوار لسټپیان او شپږ نور نیول شوي دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې وسلوال مخالفینو په دغه موده کې اته اتیا حملې کړي چې پر مهال 15 پولیس وژل شوي او 15 لس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وايي په چین ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په تازه حمله کې د داعش ډلې شپېته غړي وژل شوی دی. د چین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو تول چې یاد وسلوال نن غرمه د دې ولسوالۍ په شډل سیمه کې وژل شول. تر دې وړاندې د چین ولسوال حاجی غالب ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ اته ساعت نشته کې 15 ډیرش د داعش وسلوال وژل شوی و. داعش وسلوال نن سهار د چین ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوسټو حمله وکړه چې دغه حمله نن غرمه پای ته ورسېده. او د هیواد د وتلي ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار جنقال کوزي د فاتحې مراسم نن د کابل په ادګاه جمعات کې تر سره سول. در واشه د فاتحې په مراسمو کې افغان چارواکو د نوموړي د کورنۍ غړو او خپل خپلوانو او د رسنوي استادو برخه اخیستي و. د فاتحې د مراسم در واشه د کوزي د کورنۍ ازادي راډیو ملي راډیو ټلویزیون او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړ شوی و. په مراسمو کې در واشه د کوزي روح ته دعای وسوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په ورستي ټیل ماټیل کې د ګڼو کسانو د وجل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي سعودي عربستان باید پړه ومني دغه ورځ له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. د سعودي عربستان پوز وی دغه هیواد په جنوب کې د یمن پولې ته څیرمه یو جنرال وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي اجنس نن راپور ورکړ چې جنرال ابراهیم حمزي په جازان ولایت کې د دندې پر مهال له ټپي کېدو وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د پیښې د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وه یو ډګروال او بل سرحدي ساتونکی وړم ورځ ناوخته په جازان ولایت کې د یوه ماین تر چاودنې وروسته د وسلوالې جګړې له کبله وژل شوی دی. وروسته له هغې چې په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې پیل کړي، د پولې په اوږدو کې ډزې او د توغندیو ویشتل زیات شوي دي. ریاض دغه پوځي مبارزه د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د غښتلتیا لپاره پیل کړي. فرانسوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن ویل چې په دغه حملو کې هغه هدف په نښه شوی چې په تیرو دوو اونیو کې د اکتشافي ماموریتونو په مرسته مشخص شوی وه. په اعلامیه کې ویل شوي د داعش ډلې د تروریستي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره دغه پوځي عملیات له سیمه ییزو شریکانو سره همغږې شوي دي. بلخوا د فرانسې صدراعظم مانویل والس ویلي فرانسې د ځان د دفاع لپاره دغه اقدام کړی او د داعش ډلې پټنځایونه یې په نښه کړي دي. تر دې مخکې د فرانسې جټ الوتکو په ګاونډي هیواد عراق کې هم د داعش ډلې پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې هیواد یې په سوریه کې د هوایي حملو پر پیل غور کوي. د فرانسې د جمهور ریاست په اعلامیه کې په سوریه کې د یو سیاسي انتقال غوښتنه سوې چې د رژیم او د منځلارو مخالفانو استازي سره جرګه کړي. د عراق پوځ د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې یا داعش د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمنداني پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له داعش سره د زرګونو تروریستانو د یوځای کېدو په وړاندې د روسیې د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وسوه. خو دا څرګندونې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د مخکې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویلې وه عراق د خپلو پوځیانو د مرستې لپاره له سوریې څخه پوځي سلاحکاران نه دي اخیستي. تحلیل کوونکي وایي روسیې په وروستیو اونیو کې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې د امنیتي خدماتو له ادارې بهر یوه چاودنه سوې ده. راپور نه وایي وه منفجره وسیله د ودانۍ دخولي دروازې ته نږدې چې ډېره نه کارول کېدله ځای پر ځای سوې وه. د نن سهار دې چاودنې د نږدې ودانیو شیشې ماتې کړې دي. په پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. او اوس هم د هوا حالات.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 25.12. په کندهار کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.12. هرات آسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 24.12. مزار شریف آسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 28.8. جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.19. غزنی آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 25.8. او په بامیان کې هم اسمان برګوی، د تودوخې لوړ درجه 24.2.
وخت په افغانستان کې 3:01 شوې. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو چکه اورګوې پانه کې هم کتلای شي. مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره حمایوي ځانګړي او کمانډو ځواکونه موظف کړي.
ګروپي تروریستي داعش مراکز یې در ولسوالي اچین سند درای مامند آسان مراکز عمومي کې عزیز په هم افغانستان او بالخصوص د ننګرهار کې تمویل میشن. حکومت مکلف است چې ګروي ستګرن
اخوارې چې ولسی جرګه وایي ډیر ژر د کورونې چارو وزیر د دې لپاره استیزا کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
وکی صاحبانو نو صبر وسله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې ده. وزیر داخله به کېدای شي استیزا شي.
نو ولسی جرګې مرستیال وایي بهرني هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د سرتیرو په استلو کې بیړه ونه کړي.
تر هغه پورې باید دوی موږ سره همکار اوسېږي ترڅو چې د موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپل خپو درېږي.
هماره چې د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته د درکړي چې د جګړو لسیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. د پروګرام دوی منیمایي هم د ورکو شوې ځانو خبرونه ته ځانګړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غوړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي او کمانډو ځواکونه ولیږي. فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په خلکو ظلمونه پیل کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی د داعش په لیکو کې د بهرنیو ترهګرو له حضور اندېښنه لري او د له منځه وړلو هڅه یې کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د مشرانو جرګې مشر وایي چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او آی ایس آی یا د پاکستان استخباراتي کړۍ د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمي وایي چې حکومت باید په دې سیمه کې د داعش ریښې وچه او اجازه ورنه کړي چې نورو ولایتونو ته وغځیږي. ښاغلي مسلمي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د حکومت د عملیاتو له امله د داعش له حضوره پاکه شوې او په کار ده چې د ولایت حمایوي ځواکونه هم ولیږل شي. د یوای مکسل زله ویلی چې د داعش په نوم یو نوې پدیده د ننګرهار په شنوار ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. دغه ډله د سیمې د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان د آی ایس آی په ملاتړ د سیمې له خلکو باج اخلي او د خلکو وژل او ځورول پیل کړي دي. اصلي مرکزونه یې په اچین ولسوالۍ او مامندره کې دي. له همدې مرکزونو څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. حکومت ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم له حکومت غوښتي وو چې د داعش د فعالیت مخه ونیسي او که نه له اختر وروسته به د خلکو په ملاتړ خپله د داعش پر ضد جګړه پیل کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې له سوریه او عراق څخه د داعش ډلې یو شمېر جنګیالي افغانستان ته راغلي دي. له ترهګریزو ډلو څخه د ملګرو ملتونو څارونکي ټیم په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډله فعاله ده او ورځ تر بلې یې پلویان زیاتیږي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د داعش حضور رد کړ خو زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو په څیر دوی هم د داعش فعالیت ته اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې داعش یوازې په ننګرهار او هلمند کې فعالیت لري او حکومت یې د له منځه وړو هڅې پیل کړي.
سازمان ملل اندېښنه پر ځای دی. موږ هم اندېښمن یو چې د دوی حضور کولای سي په افغانستان کې زموږ لپاره یو تهدید وي. هغه ضربتي قوتونه یا مشخص کاري ګروپونه چې جوړ شوي په امنیتي ځواکونو کې د دوی اساسي وظیفه همدا ده تر څو ښه معلومات او اطلاعات سره غونډ کړو او وګورو چې داعش که څوک دي، دوی د کوم ځای راغلي دي، څه فعالیتونه کوي. خو موږ هم د خارجي تورستانو حضور په داعش کې د لپاره اندېښمن یو او وی کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ د پاره یې منطقې د پاره یې.
صدیقي وویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې پیل شوي عملیات هم ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د داعش 150 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د دې سرګندوی کوي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو کلک ملاتړ کیږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
بلې، په ریپورت کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره نور حمایوي او کمانډو ځواکونه ځای پر ځای کړي. البته په ننګرهار کې تیره شپه د اچین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو حمله کړې ده. همدا اوس د دغې مسلې په اړه باندې وروسته له هغې چې کوم عملیات افغان ځواکونو کړي دي او داعش ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول حضرت حسین مشرقي وال له موږ سره په ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی مشرقي وال، ستړي مشه، په خیر راغلی. عملیات چې شوي دي څومره لاسته راوړنې لري افغان ځواکونه او بالاخره جګړه پای ته رسېدلې که څنګه په سیمه کې؟
تشکر زنه اوسې زموږ سلامونه هم ومنه. تېره شپه د وسلوالو مخالفینو د چین ولسوالۍ اړوند د عبدالخیلو په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو او د سرحدي پولیسو په پوستو باندې وسلوال برید وکړو چې د ننګرهار د امنیت قمندان پاسور فضل احمد شهزاد په مشرۍ ګډ امنیتي ځواکونه سیمې ته ور ورسېدل. د وسلوال مخالفینو سره مقابله وکړه، په شاتګ ته مجبور کړه. تر نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. یو شمېر ټپیان شوي دي چې پوره کره شمېره نه ده معلومه. وسلوال د سیمې څخه لرې شوي دي، ساحل تصفیه او تلاشي کړي دي. همدارنګه د اچین ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د شړل په نامه په سیمه کې وسلوال مخالفین راجم شوي وو. غوښتل یې پلان درلودو چې په یوه امنیتي پوستې باندې وسلوال برید وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي برید په ترسره کېدو سره 5 تنه وسلوال پکې ووژل شول. فعلاً
بله.
اصلی ولسوالی که خیر خیره ده که ما داشتیم سوند نشته.
آیا واقعاً هم دغه کسانو چې د داعش پورې مربوط کسانو که څنګه
بالکل قرار در پرونه دغه نفر د داعش نفرو په یوه ځای راټول شوی په تنده کې غوښتل چې علي بیګا د لپاره تیاری ونیسي حمله وکړي د هوایي برید پناه اخیستل او شپېته ورته منځ ته
په جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګلوب لاوښتي که څنګه په دغه سیمه
په جګړه کې دوه تنه پولیس په شهادت رسېدلي دي څلور تنه ټپیان شوي دي
یو څه بل په وروستیو کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي راپورونه به هم درته راځي تر کومه حده پورې واقعا دغه د داعش کسان دي او هغه اصلي کوم خلک چې ویل کېږي هغه دي او که د ګاونډیو هېوادونو ځینې کسان هم ورسره دي ملیشا پوځیان که څنګه
قرار د راپورونه په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي جسدونه د سیمې په ځیکې پاتې شوي دي او ته
ډېره مننه د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشرقي والو ومورېدل چې په اچین ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له داعش وسلوالو سره جګړه کړې په لومړي سر کې 15 دغه کسان وژلي دي او بیا وروسته له هغه چې د داعش دغه غړي په یو بل ځای کې د عملیاتو لپاره سره غونډ شوي نو د هوایي ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی چې ویل کېږي 6 کسان یې ځای پر ځای وژل شوي دي
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د افغانستان ولسی جرګه به ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استیزا کړی دی. د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي دا مهال د نورو ارګانونو په نسبت د کورنۍ چارو وزارت تر ډیر انتقاد لاندې دی. خو یو شمېر افغان څېړونکي بیا په اوسنیو شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استیزا مناسبه نه ګڼي. په دې اړه تفصیل د قسیم سولمل په ریپورت کې
په هیواد کې د نامنې په پراخېدو سره د افغانستان ولسي جرګې پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استیزا کړي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې د نامنې پړه تر ډېره پر کورنۍ چارو وزیر اچول کېږي او ولسي جرګې د استیزا پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبانو هم نور صبر حاصله ختم شوې ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډېر تر انتقاد لاندې د استیزا دپاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولی چې انشاءالله په نږدې ورځو کې به وګورو خو موږ چې وینو وزیر داخله به کېدای شي استیزا شي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ انا همژغي د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت او سلیقوي مقررې او برطرفۍ هغه انتقادونه دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د کورنۍ چارو پر وزیر کوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مرستیال ونه ویل چې څه وخت به د کورنۍ چارو وزیر استیزا کوي او دای هم څرګنده نه کړه چې د دې پریکړې لپاره د وکیلانو څومره لاسلیکونه راټول سوي دي. د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د هیواد یو شمېر سیمې ډېرې نامنې سوي او خلک د تېر حکومت په پرتله ډېر د نامنۍ احساس کوي. د نامنې زیاتوالی هغه څه دی چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې وروستیو کې تایید کړه او ویل چې له همدې امله خلک پر خپلې راتلونکې بې باوره سوي او له حکومت سره یې واټن زیات سوی دی. خو افغان کارپوهان بیا د کورنۍ چارو وزیر استیزا د حل لاره نه ګڼي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له غړو وغوښتل تر څو د هیواد امنیتي وضعیت وڅېړي او له بیړې کار ونخلي.
استیزا لاره د حل نه ده. ایمز برښتنه د خلکو نمائندګانو ته دغه ده چې تاسو حساسیت د وضعیت یو تحلیل کړئ او په دې باندې ډېر عجولانه او ډېر زر فیصله ونیسئ. دلته ډېر ستور لاسونه کار کوي، استخباراتي دلته کار کوي، دلته ډېر دلسوزانه فکر باید به باندې وستي. تاسو باید یو بهترین وزیر اول پیدا کړئ، پس لغه ورته استیزا ته حاضر شئ. اول باید لاره د حل دې پیدا شي چې تاسو همدغه وزیر سره څونه کومک کولی شئ.
دوی وایي چې په اوسنۍ شرایط کې د کورنۍ چارو د وزیر استیزا کوم ځای نه نیسي او امنیتي وضعیت به لا هم کړکېچن کړي. افغان څېړونکي وایي چې د ولسي جرګې غړي باید له سلیقوي کړنو لاس واخلي او د افغانستان ملي ګټو ته پام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي بهرني هیوادونه په ځانګړي توګه متحده ایالات باید له افغانستان څخه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که امریکایي ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه ووځي د هیواد په امنیتي حالت به ناوړه اغېز وکړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبرې روانې دي. ډېر نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغې چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیري ونباسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیري پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه چې افغانان همدغه رقم ته بیا هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته هم ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا په صلاح ومنې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیم پالویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره اتزره او یا سلګونه سرتیری پریږدي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پام وړ سرتیری په افغانستان کې پریږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه د استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامه په اساس او هماغه کومې وعده چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پریږدي او دغه شمېر به په تدریجي ډول 15,500 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی، نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دې ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تعهدات سره مخامخ یو چې دا تعهدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعهد دی بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعهد دی. د دوی شتون، د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه د دوی ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم او اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه وي.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشل
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په اف ام 15 او 12.9 منځنۍ صفه باندې خبرونه کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ښار کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او د افغانستان په ګډون ورسره پر ځینو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر وایي ښاغلی شریف د نړۍ له مشرانو سره د کتنې پر مهال د افغان دولت او طالبانو د سولې پر مذاکراتو هم خبرې کړي او دا یې د افغانستان د ثبات لپاره یوازینۍ لار بللې ده. پاکستان هم درځي او ځل بیا ټینګار کړی چې د سولې په مذاکراتو کې مثبت رول ادا کولو ته چمتو دی. په دې اړه نور تفصیل د زبیشه فخر په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان وضعیت او د سولې په مذاکراتو سره خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د یو پلاوي په ملتیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی شریف به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا تر څنګ د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري او په یو شمېر موضوعاتو به ورسره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ازاد احمد چودري د شنبې په ورځ په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې صدر اعظم شریف له خپلې آلماني سیالې انجلا مرکل په ګډون د ځینو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او په ځینو مهمو سیمه ییزو مسالې ورسره بحث کړی دی. چودھری امداراز ویل چې صدر اعظم شریف له دغه مشرانو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو هم خبرې کړي او په خبرې چې ډېری مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات تر ټولو ښه لار بللې ده. عزیز همداراز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د افغان دولت په غوښتنه د سولې په مذاکراتو کې مثبت رول لوبولو ته چمتو دی.
ہم نے تو کہا ہے کہ جب بھی افغان حکومت اور دوسرے افغان دھڑے اسپیشلیتی عمل یا
منگتا ویلی چکلا ہم افغان دولت اور نور افغان دلے دستولی دے مذاکرات اللہ پارا چمتو والے اخائی نو پاکستان ہم پدے کی مضبط طولہ دا کولو تا تیار دے در نڑے دی رہی ودن خواہش دری چی دستولی مذاکرات تا افغانستان دے صبح تا پارا تکیل خلار دا نو کل چی دے لپارا خچا پر یا لامنس دشی او افغان دولت تا ہیلہ اخائی چی تا داری دے پر مخلوڑا شی نو یقیناً چی پاکستان با پدے کی مضبط طولہ دا کی
ادا کرے گا.
پاکستانی چارواکی په داسې وخت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په بیرته پیل ټینګار کوي چې د دغو دواړو افغان خواو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له امله وځنډېدل. تر دې مخکې د دغو دواړو خواو استازو د جولای په اوومه نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره مخامخ خبرې کړې وې او د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د رول ادا کولو خبره په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ تیزه شوې چې دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه خړې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته نوي مشرتابه د سولې مذاکراتو ته د شک په سترګه کتلي. همدا لامل ده چې تر دې دمله د سولې د مذاکراتو برخلیک مبهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1260 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په سوریه او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورتګ یې د دې اتحادیې د غړیو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه په لوړه کچه یوه غونډه رابللې ده. لیاره تفصیل ده نوري اسنوري په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي نړیوالې ټولنې ډېر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترس له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترس چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خواشنۍ سره شتمن هیوادونه د بېوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه و رسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلې چې دا یو ډېر جدي بحران دی. ګوترز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دغو کډوالو ته یې په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وای دا بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي. د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې په لوړه کچه یوه غونډه رابللې ده. ګوتریس وویل داسې ښکاري چې دغه بحران بلاخره شتمن هېوادونه راویښ کړل او د ده په باور سیاسي مشرانو اوس دا درک کړې ده چې د دغه بحران پراخوالي او اړتیاو ته په پام سره جدي په تېره بیا د بشري مرستو په برخه کې پراخو اقداماتو ته اړتیا ده.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دقیقې کېدونکې دی. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولس جرګه به ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر استعفا کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف ډیر عملیات ترسره کړي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په تازه حمله کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د هیواد وتلي ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار چنقال کوزي د فتح مراسم نن د کابل په ادګا جماعت کې ترسره شول. د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. او د اوکرين په بندري ښار اودیسا کې د امنیتي خدماتو له ادارې بهر یو چاو ده نسوې ده.
لاند خبرونه مو له سید کمال شعارف واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی اور کې هم پیدا کولی شي. اوس به هم ورشو په فراه ولایت کې د اختر په ورځو کې ټرافیکي پیښو ته. په فراه ولایت کې د اختر په 3 ورځو کې 250 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ټرافیکي پیښو له امله ژوبل شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د دغو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې پروایي ده. په دې اړه احمد شاه فطرت دا رپورټ جوړ کړی.
د اختر په ورځو کې د چلوونکو بې احتیاطي هم ډېرې بدې پایلې لري او ډېر کورنۍ د اختر د خوښۍ د لمانځلو پر ځای د غم په ټغر کښېنوي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د اختر په 3 ورځو کې 250 تنه په دغه ولایت کې د کابو 40 ترافیکي پیښو له امله ژوبل شوي چې زیات شمېر اوس هم په روغتون کې بستر دي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر الجبار شیخ وایي چې په ژوبل شوو کسانو کې 14 ماشومان او 8 تنه ښځې هم شامل دي. دغه په خبره ټول کسان چې روغتون ته راغلي په پوره توګه یې درملنه شوې ده. د فراه د عامې روغتیا د رئیس په خبره دغو ترافیکي پیښو لاملونه د خلکو بې پروایي او همداشان په فراه ولایت کې د بې لایسنس چلوونکو شتون دی. هڅه مو وکړه چې دغو ترافیکي پیښو په اړه د فراه ولایت د ترافیکو عملیات نظر هم ولرو خو هغوی په دې هکله بې خبرۍ څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د اختر په ورځو کې ترافیکي پیښې په فراه ولایت کې ډیریږي خو په دغه اختر کې بیا دا پیښې 2 برابره شوې دي. د فراه په ښار کې ډیری چلوونکي د ډرایوري لیسنسونه هم نه لري او همداشان د وړوکو ماشومان لخوا د موټر سایکلونو او موټرونو چلول هم د ترافیکي پیښو د زیاتوالي یو لامل دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ غمیزې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو شویو کسانو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره د ازادي راډیو دغه خبري خپرونه پای ته رسیږي. د روختیا د ورکشوی ځانو پروګرام چې ورسته خبريږي مهیروي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستۍ ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. پیښه له مکې مکرمې لري د شیطان د ویشتلو پر مهال وسوه چې په تیرو 15 کلونو کې د حج په مراسمو کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئی ویلي دغه پیښه باید هیره نسي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنه‌ای زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسئله نه ده. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی، څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او ورکو کسانو د لټون د مسئلې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دي ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستۍ غمیزې سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه. د سعودي پاچا ملک سلمان د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده. اټکل کېږي په دې وروستۍ پیښه کې به ځینو افغان حاجیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي، خو چارواکي شمیر کم شي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني ازادي راډیو ته وویل چې 15 افغان حاجیان چې ټول د یوې کورنۍ غړي او د فاریاب ولایت دي له درکې دي چې د هغوی پلټنه روانه ده.
د 1400 کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک سوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه 1400 لست کې هغوی حاجي پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورخطا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یوه کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپلګلوۍ لري، نور موږ داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک سوی و د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو.
په 1990 میلادي کال کې په مینا کې په یوه تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1500 کسان، او په 2006 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د ویشتلو پر مهال څه باندې 350 حاجیان مړه سوي وه. د حج مراسم پرون پای ته رسېدلي او خپلو اصلي هیوادونو ته د حاجیانو تګ پیل سوی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم لرو چې تاسو ته به یې درولولو. نو ګران دوستانو، ډېر به مونه ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. د پروګرام په پیل کې پام وکړئ هغه ایمیل ته چې ازادي راډیو ته را رسېدلی دی. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې داسې لیکي: زه مراد خان د غزنی له ولایته د مقر له ولسوالۍ څخه یم. د ما د اکا زوی چې نوم یې حکمت الله ده، د پلار نوم یې نقیب الله ده، او یو میاشت کېږي چې د ایران په شهراز کې لادرکه شوی دی. که څوک د دې په اړه معلومات لري نو په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00 9 3 0 9 3 4 3 1. د تلیفون شمیره یې واره بیا وایم: 00 9 3، دا د افغانستان کوډ ده، 0 0 9 څلور شپږ درې یو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او شکایت یې کړی چې په ازادي راډیو کې کله چې دوی خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي نو ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. موږ په وار وار دغو کسانو ته ویلي چې پرېږدئ دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او له دوی څخه مو هیله کړې وه چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، خو د دې بیا هم دوی دغه کار کوي. دغو ګرانو ورونو ته وایو چې کله د تاسې د کورنۍ غړی ورک شوی وي او یا هم کوم د تاسې دوست ورک شوی وي نو خپله فکر وکړئ چې په کوم حالات کې به وئ، څومره به تاسې غمګین اوسئ او څومره به مو په دې هیله یاستئ چې یو ورځې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. نو لطفا زموږ اورېدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او یا هم دا چې ځینو کسانو د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي چې پیدا شوي دي. راځئ چې د دغو ورکوشو عزیزانو په هکله معلومات کوم چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي په دغو پیغامونو کې یو ځای سره واورو.
محمد ډاکټر سعید یم، د نورستان ولایت نه مې تماس نیولی دی. ورور یو نفر چې په نوراجان په نوم باندې دی او د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. چېرې څوک خپلې یا کوم دوست یا څوک خپلې زما خبرې اوري، لطفا ما ته په دې شماره باندې تلیفون وکړي چې زه ورته ادرس ورکړم. 0 58 4 5 2 شماره یو ځل بیا وایم، 0 58 4 5 2 وسلام.
زه نجیب الله د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، نوم د جاوید، د بغلان د ولایت دی. هر څوک چې پوښتنه کوي په دغه شماره کې زنګ را ووایي، 0 9 2 4 0 9 0 4. په دغه شماره کې موږ سره په تماس کې چې دلته تګاو ولسوالۍ تعمیر بازار کې کراچۍ چلی او لږ زرګي رواني تکلیف لري.
السلام علیکم، زه محمد نبیل هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ سره په تماس کې یم. پیغام یې دغه دی، زموږ سره د عبدالحق په نامه د زنده آباد دی او اوسېدونکی دی، د چاپسند کلی دی.
السلام علیکم، د زه د ننګرهار نه غږیږم. نوم یې نقیب دی. د تا په نوم باندې دلته یو د استابونه لږ مشکل دی، ډېر وخته نفرو دی د سړي پول دی. زما د ټلیفون نمبر 0 8 3 4 2 5 9 4 2. میرا د زنګ ماتو و.
زما زه د کندهار ولایت خبره کوم. سلام، په هلمند ولایت یم او زه د میمنه ولایت یم. د غیثار سیالي کېدونکی یم. دا 5 کاله کېږي چې زه د کوره څخه نظره کوم. ما ته د کور نه درس نه نمبر معلوم دی. زما سم یو وطندار، زما یو دوست ما پیغام اوري په دا شماره د زما سره تماس ونیسي. شماره تکراروم، 0 2 1 1 2 3 5. یو وار دا شماره تکراروم، 0 2 1 1 2 3 5. سلام. ما یو سړی پیدا کړی دی په راډیو کې، واورېدل ول شنې سترګې دي، مینکات سره چې دی دا د پښو د مابین ګوچې دوه د خچونو وروسته دوه ګوچې کوچنې دي. نو هر څوک چې دغه لري د هر چا چې دی په دغه نمبر کې زنګ ووهي، 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
نو دا چاچی په دغه نمبر کې ماسوم نو دا سړی به په لاس ورکړم.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو حضرت سره نږدې او ریدون کتا وړاندې کوم. زه محمد ایمال رحمت در رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلی اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روانی اکثر تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پېژني مدې په دې نمبر څنګه ووت صفر وزره نه نوي یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړی و. ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی و او دغه اعلان سخیدات ولد سید محمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات همداسې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یا وری بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-2-1-1-2-4-1-1-5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې په دې پته د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیدا کړئ او دغه پروګرام له سره واورئ. ګرانو دوستانو ډېر به مونه زنده و راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالجبار د زابل ولایت د جمرزو د ولسوالۍ د فیض آباد کلي اوسېدونکی یم. ښه حالم د زنځیر د ښه سره په اړیکه کې یم. زما یو د اکا زوی ورک دی، دا دوه کاله کېږي د زوم د هېڅ زوم د مرګ پته نشته. ډېر دښمن یو ډېر موخه دی په خپله یا زموږ غږ اوري یا کوم بل مسلمان په دې هکله څه معلومات لري نو موږ ته په دې هکله موټه د بدیش مارازان ګوي پر اویا اوه اویا وشت په درې سوه اته پنځه مارا واز ځات کارم پر اویا اوه اویا وشت په درې سوه اته پنځه او خپل جایزه یې تر لاسه کړې. نوم عبدالغفار دی علیسادی ولسوالۍ اوسېدونکی. زما خوریا د الیاس په نامه چې اور میاشتې کېږي لازره کې شوی دی. هیڅ معلومات نه لرم که د چا سره وي پوزیش میره دی علی کی ونسی خپل شیرنی تلاشش سپر اوه نه شپاک نه سپر اتا سلور دوا اتا خپلش میره دی سپر اوه نه نه یو سنجلس دی دوا شپاک شپاک وسلام. دا آزادی ریډیو کارکونکو ته ډېر زما سلامونه ورسېږي. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ او د جنګر آباد اوسېدونکی یم. زموږ د کاکا زوی چې بشیر نومېږي او دی د ریډي و د غالې په مابین کې دا دوه کاله کېږي چې نظرکه شوی دی. هر ور هر مسلمان چې د مرګ و د ژوند معلومات لري په دغه شمېری دی موږ ته زنګ ووهي 0-00-2-3-6-5. یو ور بیا شمېره ودی ته وایم 0-00-2-3-6-5. دی ډېر خوشبخت سړی و انسانو چې د همزول یې پکې ډېر دی که دی به خپله زموږ زنګ اوري هم د موږ ته به دغه شمېرې زنګ ووهي. دی ریډي و د غالې سرمیان په دغه مابین کې نظرکه شوی دی. سلام علیکم. السلام علیکم. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ د جنګر آباد اوسېدونکی یم. زما اخښه شریف دا څلور کاله کېږي چې ورک دی او کار چا موږ ته معلومات راکوي دوه نیم لک کښې ورکوو.
ودرش میری ته دې رنگ وي سپر و سپر و پنځه سو دوه وي دوه سو درې وي پنځلس. سلام علیکم. زما یو ورور ورک دی چې دا دوه کاله ورک دی، معلومات یې نه دی سوی. هر چا کیدلی په هر هر چیرې چیرې دغه ټلیفون شمیرې ته دې زنګ ووی صفر اویا اتاتیا اتاتیا شپږ سوه اووه نوي. دغه سړي معلومات باید ما ته ژر تر ژره وسي.
ہلو السلام علیکم. میں سید گل بازی ولایت میں محمد چرلس کا نمک مزار قیم کی رکھتے ہوئے نیمہ کلا خان چوک میں دنیا تھا کہ مجھ سے ڈیڑھ لاکھ روپئے سیری مجھے چوک جتوں سے مارا رستے پر وہ ات دوا پنجو ات سلور دوا رستے پر آخر گیا میں سے پر وہ ات دوا پنجو ات سلور دوا رستے پر آخر گیا میں.
سلام علیکم ورور بات یو رکس و عزیز لرم دا عبدالحمید پا نام دا دامنی نکه زوی دا نادر ورار دا دیرش کالا کیجی ورک تیده که هر یو معلومات لری پا دا لمبر دی ما تا زنگوی شپر واویا سنده سولاس نسو یو دیرش سلور هر یو که دو سی اندوال معلومات لری پا دا شماره دیر مرسر تماس ونید.
ہلو السلام علیکم. پیغام ورن سزما عزیز اوکھے دہ مان محبوب دہ لکار کی اوکھے لکور وسرے دہ او کار سات معلومات سی مان فردوس نیرو او دغه نفر نوم اسد لاد کار سات معلومات یو یاد تختلف ما غاور په دغه نیرو د مان زنګ وي صفر ات سلو تل صفر صفر یو توا پنځه یا دغه نیرو تکرارم صفر بیا سلو راځیا صفر صفر یو تل پنځه. والسلام ډیره مننه.
السلام علیکم. شیر محمد خبر کوم دګر دی جنگل څخه. شیر محمد د فیت محمد زی پلس کالو مر لګي د سلور میا کر په شاو خو کې ورته وی دی چې چا دې دری وی چا سره معلومات وی په دا شمر د مو څنګه غوي چې په زیا سو وته نور څه د څنګه څه 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 مو نش نه نه څه په بری سو وته څه لوي تر وی سلور را څنګه سو نه یا په دې جنگل کې ورته وی بس دا شمر د زنګ کې چا سره معلومات وی.
اور ما اور اور رک دے جو رحمان جان خبر کو ما اسلام نم میں ملا جان دے اور اور میں چورکشا دا اکبر خان نم دے او پتے خور اسماعیل خان ہتے نیول شر دے میرے اسماعیل خان کے او چن تا معلوم ہے تو پھلو تو نہیں ولا دے سر چا تا معلوم ہے ما تے پردیش مارا والے زنگ ہوئی صفر و ات دو نہ دریسا و وتل اخر کے ملاس شهر چاہتا معلوم ہے منگ سر بجیل اور شمیرا با نظام کو دور سورا
زیر آزادی رحجیوت دی حلمن والای لسکر گاف شاہد رات کے نام سردم ما یو دوستی چرا سلان ویری یو کاز بیو پاز رئیسی نادوہ کردی بیز ما آواز اوی یاد دک عرب معلومات دی پجیش میری دی ازم گوئی سفر وصفہ اتی دلس نگیش چیہ
زما یو اکا دی د اوی کال عمر لري چې پر اوش کال نه درکه سوی دی هر سړی چې په ده معلومات لري په دغه شمېره د اړیکه را سره ونیسي چې پر اویا اووه دېرش نوي شپږ سوه څلرویشت خپل سرینی ته سرلاسه کړي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
علیکم زه خدای دا د واشیر د ولسوالۍ اوسېدم که زما یو انډیوال دی چې دا لس کاله کېږي چې ورک دی په پاکستان کې نو اوس هېڅ د مرګو د ژوند معلومات نه لرو نو که هر مؤمن مسلمان ده دغه معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 1 0 1 3 4 1 6 3.
السلام علیکم سلیم خبر کوم دی لغمان ولایتیم ما یو ورور وکړه دی اول جان په نامه تاګي پنځم کښ پدام کال ده هر چا د درکې په دنیا په هر کونج کې موږ ته د دغو شمېرو زنګ ووایي صفر اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اووه دېرس شپږ دېرس اووه اتیا صفر په دغو شمېرو دې موږ ته زنګ ووایي او جان په نامه ورک ده ما خپل نوم سلیم دی مشر ورور نوم یې ولا جان ده ار چا د معلوماتو د کشمیره د منتظم وو ایمان نه ازادي را دي زړه
ما ورور دی د سیدم ساکالا دی وز د ګریشم لسالی پروت دی د کالج درین د اسلام الدین میږي پر د ګریشم ساکالا پر لاله نه درک سو یې ار چا ته کمالین یا یو خبر یا د خپل ژغاوري هر چا کوم څه معلومات راکړه چې 2000 افغانۍ شیرینی ورکو دا تاله درې دی چې ستړي سړي مې د ازادي راډیو ته مکه کړو اوس مو څه فکر څه د لمبر دی چې پر و چې پر درې و یو یو درې چې پر نه ټلیفون بل شماره چې پر و یو یو پنځه نه نه پنځه یو یو مزه زادې راځي چې ډېر خوشاله کې دا پیغام را ورسره راځي چې خو کې ګنج خدای دې خدای یې ځان دې مشته خبر راشي.
السلام علیکم زاخت ګول د پلیټخي ورته دون چې زما دیوال دې ذکر په نام دې جمعه خان دې دا ته دا معلومات دې لاس کال کې دې چې نظر کړو دې او کمال چې دا معلومات راکې نو دا غبا بل کا افغانۍ اعلان یې د غلمبر ته دنګ وې چې پر واده پنځه کې اتیا درې سو اته تلوي پر واده پنځه کې اتیا درې سو اته تلوي. السلام علیکم
نانو مبلولی د کندهار ولایت د اومن احیه د میر بازار او شدوین کې ما د خاله زوی چې سی پلان میږي د حاجی ګل زوی دی د لولی او شدوین کې دی سی پلان مې په فشار کې او بیا ورسره درکه سو د هر مسلمان ته په سی پلان باندې معلومات لري زما سره چې په دغه ټلیفون شمیره تماس یې سی پر اړیکې سلور نیوی جشنه سی پر اړیکې سلور نیوی جشنه کرمونه ازادي راځي
دا پاکستان د ولایت ګزاو د وسالي سره فرماس کیم نو دا یو کار دی د اسلام په نامه ورته د بریکاس کیږي د ایران په لارې باندې ورکرې دا هر څه کوم معلوماتو بیا په ماته په دغه شمار ځنګ چې پر 2000 و دا شکار دی او دا 15 دی نو دا 2 بیا چې پر 15 په دغه شمار کې ماته.
السلام علیکم زادی راځو تر کوم ته سلام علیکم مانو خجلی صحبت کلیت خبر کو نسی ناجت وزیر غاری سا مایوان دوالی در نکیب پا نامد اپلار نمی با کاری را شپگ نیچ کیجی چی ورک دی ار چا تا کپت استا یا دیدار ما خپل ما زاوری ما تا جید ما دا چیز پم پشمیر رنگا وی سپر و سپر اتا نه و سپر یو شپر سپر.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ موږ به یې حتما تاسې ته نشر کړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسې سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
س
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو زدی روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 هستید. سر لیوال هستم و در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری از افغانستان و جهان به همکاری تکنیکی و عبیدالله عبیدی با شما خواهیم بود. در گزارش های این برنامه میشنوید که مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا به هر شکل ممکن جلوه فعالیت گروه داعش را بگیرد. همچنان خواهید شنید که ولیسی جرگه افغانستان مصمم است تا در آینده نزدیک وزیر داخله کشور را استیضاح کند. در خبرهای منطقه و جهان تا دقایق بعد میشنوید که رهبر